درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اسره رادیو خبرونې پیل شي. نن د میزان 14 د 1498 مریز کال دی او دا ورځ د اکتوبر له 16 نیټې سره برابر شي. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه در اورو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په غزنی کې لسګونه تنه چې طالبانو تښتولي وو خوشحشي ویدي. ملګرو ملتو د عراق پر خونړیو مظاهرو خواشیني ښکاره کړه او د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ترکیې ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي چې د پنځشنبه په ورځ طالبانو له ځان سره بیولي ول پرون بیرته خوشي شول. د غزنی د والي وایند محمد عارف نوری پرون ماشام په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
43 تن از باشندگان قره دهاجی ولسوالی خواجه
دی وای د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالی دریت سلویش اوسیدونکو چې دوه ورځې مخکې طالبانو یرغمل کړی او یو نامعلوم ځای ته لیږدولی وو د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو په منځګړتوب بیرته خوشي او خپلو کورونو ته ستانه شول. ښاغلی نوری په دې اړه چې طالبانو ولې دا کلیوال بیولي وو څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې د دې قضیې په اړه څېړنه کیږي. د 200 پامیر قل اردو وای د تخار خواجه غار ولسوالۍ له هغو وسلوالو طالبانو تصفیه کړی چې په دې وروستیو کې له کندوز ولایته دې ولسوالۍ ته ورغلي وو. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د دې قل اردو لخوا رسنیو ته استول شوې، ویل شوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې له هوایي ملاتړه هم برخمن ول، مازدیګر مهال په خواجه غار ولسوالۍ کې دښمن سخت وځپل شو. د لمړنۍ راپورونو له مخې لس وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د 200 پامیر قل اردو د خبر پاڼې له مخې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ له مرکز او شاوخوا سیمو په شاتم بول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په فرا کې پر هغو لسګونو کورنیو مرستې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د نامنیو او جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي او په فرا ښار کې یې اړولي دي. د فرا د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس رحمدین ریګیوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې په 115 کورنیو ویشل شوې دي. هغه په دې اړه چې له دغو کورنیو سره څه ډول مرستې وشوې وویل.
این کمک ها شامل 3 تخت کمپل است، یک دانه کیت مکمل آشپزخانه است، دو دانه ترپال است.
شغل ریگوال در رازول چه در روان میلادی کال ترپایه با پر نور و بزای شویو هم مرستی چه یوش بر دریوال و مرستندوی و طولنو لدوی سرکریدی و بیشی. در خبرونه لازادی رادیو آوریم. ملګرو ملتو په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه چې شپږ ورځې پخوا پیل شوې خواشیني څرګنده کړه او ژر تر ژره یې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یعنی پلس کارت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د انسانانو وژل دلته بوژدونکی دی. هغې ټینګار کړی چې دا مرجوبلې باید ودرول شي. تر دې مخکې د عراق د پارلمان د بشري حقونو کمیسون د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 د ټپیانو شاوخوا 400 تنه ښودلی وو. دا مظاهرې چې په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو کې روانې دي، ګډونوالې له بېکارۍ، عامه کمزورو خدمتونو او اداري فساده سر ټکوي. مظاهره چند غراز د حکومت د بدلېدو غوښتنه کوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنو ته به پام وکړي، خو د هغه په وینا عراقیان باید دا ومني چې ټولې ستونزې ژر نشي حل کېدی. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکای ملاتړ کوي خبرداري ورکړ چې که انقره پر هوایي او ځمکني بریدونه وکړي د ترکیې په وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. دا ځواکونه چې د سوریې پر شمال ختیځ برخي کنټرول لري دا خبرداري په دې پسې ورکوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي. اردوغان زیاته کړه
حاضرلیکترمزی یاپتک حرکت پلانلارمزی تماملادک
دوی موږ دغو عملیاتو لپاره تیاری نیولې ده. د خپلو عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړي دي. موږ لازم امرونه هم ورکړي دي. اردوغان له خپلو متحدانو وغوښتل چې دا مسأله روښانه کړي چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کورد ملیشي وای پی جی ترهګر ډلې بولي او کنه. له کردانو عربانو او آشوري ملیشو څخه جوړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف یو برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او شمالي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د سویډن په پلازمینه سټاکولم کې پرونی خبري چې د پیونګ یانګ پر اټومي پروګرام څرخېده په مختلفو بڼو تعبیر کړي دي. د شمالي کوریا مشر مرکه چې کیم یونګ ګل وویل په سټاکولم کې د شنبې د ورځې خبري یوازې او یوازې په دې خاطر به نتیجه پاته ورسېده چې متحده ایالاتونو ل خپل پخوانی دریز او چلند لاس نه دی اخیسته. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورټاکس وویل چې د شمالي کوریا څرګندونې د هغو شو بحثونو چې تر سره شول محتوا او روحیه نه منعکس کوي. تاسو زموږ جغله ازادي رادیو اوري. د رواني خبری مجلې په دوام کې وره طالبانو د امریکا له ځنګړي استازي سره بیا کتلې. د سیاسي چارو کارپو و ډیر سپای د قطر د خبرو لغوه کېدا د سولې د پروسې د پاتې رسیدا په معنا نه بولی.
یو مقصد چې مذاکرات یو خای قطکی دا معنی دا نه ده چې دا بالکل داسې قطع شول چې بیا پایل نشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. په کندهار کې به د هغه پلار کیسه واوري چې وسلوالو طالبانو یې څلور زامن وژلې دي.
دا بل ورور یې د کور ور لا کړی و چې دا کشر ورور نو هغه دوام اسه چې دا ورور یې اوس پر ما حمله نه کوي. دیم سی وشتلې دا د واخو دلته شیدان سوله.
په غزنی کې شوونکی وایي لوی ستونزه د هستوګن ځای ده.
ډېر داسې استادان ستاسو هغه په کرایو کورونو کې پراته دي.
د انځکه موږ ته باید توجیه سي اتمن توجیه سي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او اته دقیقې دي زموږ شغله آزادی رادیو اوریدا. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او همه موضوعات لوستلای شي. azadiradio.com زموږ د وی پانې پته ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تر لغوه کېدو څکم یو میاشت وروسته د دواړو لورو استازیو په اسلام آباد کې سره کتلی دي. د دې کتنې په اړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ شوي تر اوسه ډیر جزئیات نه دی برسره شوي، خو هغه د اهمیت وړ ځکه ګڼل کیږي چې دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د تیرې میاشتې له اعلان وروسته چې له طالبانو سره خبرې لغوه اعلان کړي وي، خلیلزاد بیا د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو استازو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د طالبانو ویاندویانو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې، خو د طالبانو یو شمېر مشرانو د دواړو لورو ترمنځ د جمعې د ورځې کتنه چې لومړی ځلې خبر رویترز خبري اژانس ورکړې او تایید کړې ده. د طالبانو د پلاوی دوه غړو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه یې په ډاګه شي. نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې اترې غیر رسمي وي او هغه د سولې د خبرو د نوي پړاو چې ښایي هغه په راتلونکي کې ترسره شي د پیلېدو څرګندونه نه کوي. اسلام آباد ته د طالبانو د تللي پلاوی مشري د طالبانو مرستیال مشر او د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر چې خلیلزاد سره څو ځلې کتلي کوي. د طالبانو د پلاوی دغه دوه غړو په اسلام آباد کې د ښاغلي خلیل زاد او ملا برادر ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات ندي ورکړي، خو د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه ځکه د اهمیت وړ ده چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه اعلان وروسته ترسره کیږي چې څه کم یوه میاشت مخکې د سپتمبر په 8 نیټه له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي. که څه هم ولسمشر ترامپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، خو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي تر اوسه دغه هڅې نه دي درولي. ښاغلي خلیل زاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې هم تېره اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې. آیا د خلیل زاد دغه هڅې د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو له طالبانو سره د خبرو ور د تل لپاره نه دی تړلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ودیر صافی وایي هر کله چې د سولې یو پروګرام پیلېږي که هغه په هر ایالت ځنډول کیږي یا درول کیږي، د ډیپلوماسۍ د اصولو له مخې هغه به هرومرو یوه ورځ بیرته پیلېږي.
اصل خبره خدا ده چې هر کله دوه جنگجالي ګروپونه یا حکومتونه د سولې لپاره کینی او یو مقطع کې مذاکرات یو خواهی قطعکیی دا معنی دا نده چه دا بالکل داس قطع شل چه بیا پیل نشی که دلشی چه پسابای که دلشی چه پسابای که دلشی یا بودا پکه تیرشی زیر دور ایوادون هم بزبری توب کهی چه دوی بیتا مذاکرات شروع کی دی سولې بخاطر.
نیویارک ټایمز د طالبانو د سرچینو په حواله دغه راز خبر ورکړی چې خلیل زاد په اسلام آباد کې یو ځل نه بلکې څو ځلې د طالبانو له پلاوو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دغې ورځپاڼې همداشان د طالبانو د یو پخواني غړي سید اکبر اغا هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د دغې کتنې په مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم په اسلام آباد کې و، خو د ده په وینا دا نه ده روښانه چې آیا هغه هم په دې لیدنو کتنو کې برخه اخیستې وه که نه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال سونی لیګټ نیویارک ټایمز ته د میلر د سفر په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د تېرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته رسېدلی او د هغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په تړاو لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو تر څنګ چې له امریکا سره بیرته د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي، پاکستاني چارواکو هم له واشنګټن نه غوښتي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې له سره پیل کړي. مخکې له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت د سولې پروسه ودروي، د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي وو. له افغانستانه په تدریجي ډول د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې امریکا او متحدینو ته به د افغانستان له خاورې ګواښ نه متوجه کیږي. د بین الافغاني خبرو پایل او یو پراخ اوربند یې څلور اصلي موضوعات ول. دغه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې وه چې د ولسمشر ترامپ له هغه اعلان سره چې په کابل کې د طالبانو لخوا تر یوې حملې وروسته یې د سولې خبرې لغوه کړې هغه هم باطله شوه. د طالبانو په دې برید کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه وخت د سولې خبرې نتیجه ورکولی شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د افغان حکومت له ګډون پرته د سولې هر ډول مذاکرات بې پایلو دي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د سولې له مذاکرات وړاندې باید طالبان تاوتریخوالی بند کړي، اوربند ومني او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. دغه څرګندونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې به جمهوریت خوندي وي.
ما در حالی که از تلاش‌های کشورهای دوست خصوصا
هغوی د سولې پروسه کې د متحد او دوست هیواد امریکا له هڅو ملاتړ کوو، خو په عین حال کې مو برداشت دادی چې سولې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې طالبان له افغان حکومت او له سره مستقیم او مخامخ خبرو ته چمتو سي، اوربند ومني او بیا د سولې خبرو ته کینی
بیاین بروی مذاکرات.
خغلی زمان زیاته کړه د ولسمشر د بیا واک په صورت کې به د سولې په اړه د خلکو او ولس نظرونه په بحثونو او مشورتي جرګو کې راټولېږي او په دې برخه کې د ولس نظر مهم دی. د بهرنی چارو وزارت سیاسي منستيال وای پاکستان او نورو هیوادونو ته د طالبانو د پلاوی سفر د سولې له هڅو سره هیڅ ډول مرسته نسی کولای بلکې تشدد لا زیاتولای سي. د سرګندونې داسې محل کیږي چې مولا غنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر او نورو پاکستانی چارواکو سره کتلې دي. بل خو د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقی پاکستان ته د طالب پلاوی سفر بې ګټې بولی او په پاکستان انتقاد کړی چې د ده په خبره یې وراندکاري ډلې ته په قربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د سولې خبرې به په احتمالي توګه د امریکا او طالبانو د سولې بیا خبرو ته زمینه چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې له بهرني سیاست نه باید د سیاسي مبارزې د توکي په توګه استفاده وسی او نه هم باید بهرنی سیاست د افرادو او اشخاصو د اعمالو قرباني سي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لومړی هم ملټري ټایمز نشریه. د نشریه په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ملټري ټایمز په خپله لیکنه کې د امریکا له لوري د 2018 میلادي کال په اپریل کې په ننګرهار کې د داعش پر اډې د بمونو د مور له غورځولو خپله لیکنه پیل کړې ده. ملټري ټایمز لیکي په افغانستان کې پر یوې ډلې چې د غریو شمیرې تر زرو تنو لږ اټکل کېده د دومره لوی بم د کارولو په اړه د امریکا د پخوانی پوځي قومندان جنرال جان نیکلسن پر پریکړې انتقاد وشو. خو د دې نشې له لیکنې سره سم په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د داعش پر اډو پر لپسې عملیاتو سره سره اوس د دې ډلې د جګړې د جګړه مارو شمیر زرګونو ته رسیږي او هغوی په درست نړۍ کې د خونړیو حملو توان لري. ملټری ټایمز د ملګرو ملتو وروستي راپور ته هم اشاره کړې چې په افغانستان کې د داعش د جنگي کسانو شمیر د 2500 او 4000 تنو ترمنځ بلل دی. خو د افغانستان دفاع وزارت د 2019 کال په راپور کې د دې ډلې د غړو شمیر تر 2000 لږ شوډل دی. نیویارک ټایمز ورسپانه. د امریکایي ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د ملي یووالي په حکومت کې د لومړنۍ ښاروالي یا لومړنۍ ښځینه ښاروالي او هغې ته د ورپیښو ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. میرمن ظریفي غفوري نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې د تیرور کېدو احتمال شته. د ورسپانې له مخې اغلې غفوري د سږ کال په مارچ میاشت کې د میدان شار د ښاروالۍ په توګه کار پیل کړ. میدان شار 15,000 نفوس لري. د میرمن غفوري له ټاکل کېدو لږ وروسته په میدان شار کې د دې یو عکس نصب شو چې سور ټیکرای پر سر وو او راځي خپل شار پاک وساتو پرې لیکل شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي اغلې غفوري پوهیږي چې دا په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړی کرښه کې ولاړه ده او په ځانګړي ډول کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې وروستیو خبرو افغانانو ته دا فکر پیدا کړ چې که دا سختدریزه ډله د افغانستان په راتلونکي حکومت کې شامل شي د ښځو حقونه به څرنګه خوندي شي. د میدان شار ښاروالي ظریفي غفوري ویلي دنده یې دا ده چې خلک په افغانستان کې د ښځو پر حقونو او د هغوی پر قدرت باورمند کړي. د اوسنۍ رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په FM 100.5 څپه صافه او واضح اورېدای شي. په کندهار کې د هغه پلار کیسه چې څلور زامنې د پولیسو په لیکو کې د دندې په مهال وژل شوي دي. د سیدګل دوه زامن څلور کاله وړاندې د وسلوالو په یوه چریکي برید کې وژل شوي او دوه نورې بیا د طالبانو په یوه بله وسلواله حمله کې وژل شوي دي. سیدګل وایي دولت ورسره د پولیسو له اکرامیې پرته نور مرسته نه ده کړې. نور حال له کندهاره د صادق رښتینې پر راپور کې واورئ.
نو بیا زه خبره
بوجه را باندې لګېده. هغه پلار چې دوه ځلي د خپلو غبرګو زامنو جنازو ته ناست وو، سید ګل د پولیس پلیکو کې خپل څلور زامن له لاسه ورکړي او دا مهال د کندهار په جړی ولسوالۍ کې په یوه خټین کرایه کور کې له خپلو وو یتیمو لمسیانو او دوو کونډو مژندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا وو، هغه سړی راغلی و، هغه کاچل، هغه طالب، هغه دښمن
دای چی وشتلی و دابل ورور د کور ور لا کړی و چې دا څنګه ټکان وسو دا کشر ورور نو هغه دوام اس چې دا ورور یې وس پر ما بلل نه کې دیم سی وشتلی دا دوه خو دلته شی داس ول نو پاته دوه زامن سو چې یو محمد قاسم نوم یې دی یو محمد ابراهیم نوم یې دی نو یو خپل زخپل د پوسټي کمانډان په هغه وخت دا پوسټا د جازیه پوسټا مشترک لري چې دا و چې د روجې په 15 شپه عمله پر وسو دا از ما زامن دوه پښکې دان سو یو می د سرباس په صفاتو دا یو چې
د چې خپل هم د پولیس پلیکو کې دنده تر سره کړې وای چې ور سره د وژل سو زامونو ل اکرامی پرته نور هم رسنه د سوي
نور هم یو ساته مې ارتیا د دغه حکومت په کړې د چې د خېره ډیره وخت څرځي چې مور سوي دي د ډیر نسکاله مو په حکومت کې د ځان خونو مولا ولاکه خوانج نه راکو چې موږ د چا سره غداري وکړه ماش په سی ولاکه د وډي او د ډاکټر او د چای د وړي به سیدل نور غداری موږ په حکومت کې نه د کړی چې افسر یې ټینګو یاداش کوي او که چارپش کوي او که توپک پش خرڅ کوي شي د ځان سره له ولاکه لور دغه هم سای توپ سره دغه د سرخیل دروازه له ولاکه د ما پش کې شي د بل په کوټه کې دروازه دغه چې مې له مارا سی یو یار شنه راس لکه تر تاجی به نه دغه سی په دا پش کې کوي اپ شکه چې نو چې حکومت سره سره موږ ستو کې دای چې مان ته سره ورکې شي ورکې یو مې نه معلومه شي
د ملي پولیسو پلیکو کې د وسلوالو ز جګړه کې د وژل سو پولیسو اکثره کورنۍ دا محل له دې هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خوې آن سوال کولو ته ارسيبي دي د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شیدانی یا د پولیسو پلیکو کې د شیدانی د خلکو د پاره پلان ستاسو چې د ته پاینده کې یو نمرم زکه ورکول سي د کور د پاره چې هغه پلان متاسفانه د وسه د شاروالیو د خاص خنه د عمل سوی چې دا پلان ان شاء الله عملی بڼه به ومو په راتلونکي کې
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړی کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګری ز جګړې کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګ زامونو تابوتونو ته کښینه ولیدي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري
پروند شوونکې نړیواله ورځ په غزنی کې شوونکې وایي چې لوی ستونزه د استوګنې ده که څه هم چې د غزنی د پوهنې ریاست چارواکي په دې ولایت کې د شوونکو د شارګوټي د نمرو د ویش لړۍ د پوهنې ریاست ترتوان او ظرفیت لوړ ګڼي خو د دې ځای شوونکي له دې ریاسته شوونکو ته د نمرو د ویش غوښتنه کوي له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري
دا شوون کې وای له بیا بیا غشتنو سره لا هم دا خبره نه د منل سوي چې دوی ته دي د مزکو نمرې وروو ویشل سي دوی وای ډیر شوون کې په شار کې په کرایي کورونو کې ووسی چې ماشونه یوازې د کور د کرایو کفایت کوي او نور یې نو ژوند له اقتصادي فکر سره مخ تای د دغه شوون کول جمله څخه د وطن آزادۍ رادیو ته وویل څو ځله ورسره وادي سوي خو عملي سوي نه دي د پوهنې وزارت او ریاست یې دغه ستونزه ور حل کړی
نوم یې عبدالله جان ده مختلف دادستي استادان هغه مو خوړل سي او ډیر داسې استادان سره هغه په کرایو کورونو کې پراته دي نو مخامات سم دا وختونه داسې د توجه وکړي د استادان د مشکل په
ما نوم بشیر احمد د غزنی ولایت تګلان ولسوالي خون کې يم د انځکه مو ته باید توجیه سي اتمن توجیه سي دا څوار لمو سره وادي سوي دي خو وادي پر سوي نه دي نو دا باید اتمن دا وادي لمو سره پر سي
د حبیب الله په نوم یو بل شوونکی د نمرو ویشل اړین کار ګڼي او وایي که داسې ونه سي نو دغه شوونکي به له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي
شپږ زره افغانۍ د معلم معاش ته په هغه شپږ زره افغانۍ د کرایه ورکوي او که د خپلو بچو لپاره مثال یو اړین شیان ورته پره کړي نو موږ له مقامات څخه دا غوښتنه چې موږ ته باید کورونه راکړي او دا نمرې راته وویشي
بل لور ته بیا په غزنی کې د پوهنې چارواکي وایي په ټول توان سره هڅه کوي تر څو د مځکو د نمرو د ویش تر څنګ د ښوونکو ټولې ستونزې هوارې کړي رئیس محیب الله انصار په دیاړه ازادي راډیو ته وویل دا په غزنی کې یو جنجالي پروسه ده چې یا هم د ښوونکو د شارګوټي مځکه غصب سوي او یا هم تر غصب لاندې دي د پوهنې ریاست دا توانمندي نه لري چې دغه مځکو د ویش ستونزه حل کړي
نهایت جنجالي ترينه پروسه ده او معرف تر اوسه پوری دا ظرفیت نه لري چې په ښه شکل سره دغه جنجالیزم کې چې یا غصب شوی دی یا دی غصب لاندې دی یا نامنو سیمو کې دی، یعنی باور وکړي ډیر په صورت سره کار پې کوو، خو بیا هم دومره جنجالي کار دی چې موږ نه یو توانېدل په تیر یو کال کې چې دوی ته ځمکه توضیح کړو. ولې دا د موږ هیله ده، دا به زموږ په لومړیتوب کې وي چې دوی ته خپل ځمکې چې د خواجه عمري په دښته کې 2000 جریبه په نظر کې نیول شوی دوی ته توضیح کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری ولایتونو تر څنګ د شنبې په ورځ په غزني کې هم د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د ښوونکو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. په دغه غونډه کې د دولتي چارواکو تر څنګ ډیری ښوونکو په خپلو ویناوو کې د ښوونځیو او ښوونکو د نورو ستونزو تر څنګ دغه ستونزه په بیا بیا یاده او د حل غوښتنه یې وکړه.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. ترکیه د سوریې د شمال ختیځ په هغه سیمه کې چې یو شمېر امریکایي سرتیري پکې دېره دي، د محدودو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبرداری ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر پرون په دې اړه یو لړ څرګندونې وکړې چې تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون خبرداری ورکړ چې ډیر ژر به د سوریې په شمال ختیځ کې چیرته چې زر امریکایي سرتیري ډیرې د پوځي عملیات پیل کړي. ویل کېږي امریکایي سرتیري په دې سیمه کې په دې خاطر ځای په ځای شوي چې د خپلو دوو متحدینو خو رقیبانو یعنی انقره او د سوریې د کرد ځواکونو ترمنځ کړکیچ کم کړي. ښاغلی اردوغان په انقره کې د خپل واکمن ګوند غړو ته په وینا کې وویل دغه پوځي عملیات به نن یا سبا پیل شي. موږ هغو لورو ته چې د فرات د سیند په شمال ختیځو سیمو کې ښکیل د خبرداری ورکړی دی، موږ له ډېرې حوصلې کار اخیستی. موږ لیدلی چې هوایي او ځمکنۍ ګزمې یوه کیسه ده. له متحدینو مو پوښتنه دا ده چې آیا تاسو د کردستان د کارګرانو ګوند او په سوریه کې د کرد وای پی جي ملیشې چې تاسو یې د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه بولئ ترهګرې ډلې پېژنئ که نه؟ دې پوښتنې ته ځواب
ورکړئ.
د ترکیه ولسمشر په کراتو په سیمه کې د کرد له ځواکونو د واشنګټن د ملاتړ په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. انقره په سیمه کې د پوځي عملیاتو خبرداری له دې سره سره ورکوي چې واشنګټن ورسره د تېرې اګست میاشتې د موافقې له مخې ژمنه کړې چې کرد ځواکونه به د ترکیې له پولو لرې ساتي. ترکیه له یوې میاشتې راهیسې خپل پوځي جزتامونه او دفاعي تجهیزات د دې سیمې پر لور پرمختګ ته تیار کړي دي. انقره د سوریې وای پی جی د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی یوه څانګه بولي. د هغه ګوند چې له 15 کلونو راهیسې د ترکیې په وړاندې وسله وال